نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایست یو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لومړی په دې اړه موږ ته ووایاست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر شته، په اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعضې خلک زموږ وروڼه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي، امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو له لارې، د ترانسپورت له لارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمیږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپلې ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نور به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخت خل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو ثبتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کرونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیال موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
ش انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیال موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو، او د نچانو لپاره دي د خپل خیال ډولونو لپاره دي اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کېږي او د علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي، او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټو ته کمې دي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه چې مثال ورچارواکو د همکاري کړې ده، ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعض جنې کم شوې دي، دلته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي، او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي، یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي، دا زموږ لپاره لوړه بریا ده، او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره یې همکاري کړي دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي، چې هغه په دې ستونزې دی متل شوي وي، او موږ خیال دي په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري، چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې، د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره دی همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي، او خیال دي کولای شي چې دعوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي، او که په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي، خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی د دې شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره پر فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي، بله دوره فارغینې نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده، او نور دوی آخري کال ده، او نور دغه هم ورکوي فارغې.
خانم جان انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او ای ادبی پوهنتون لري دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیاند ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیاند په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافارېزین ورکړ هر خیاند موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼو سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه په راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ سي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوړې تر دولسم او پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس هو د خپل خیاند او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاند او وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالین به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاند څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دې خبره یا په دې وټکي کې چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړې وای، پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب، اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 5 کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړې ده، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې ما هم چې پوهنځي مې هلته سر ته رسولې ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته وایم، بخښنه غواړم، چې یوه عمومي او لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خوا ته چې د ژوند کاوه ملګري نه درلودله. عمومي او لومړی د طب پوهنځي ته کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته ټولنه کې، اجتماعي مشکلات دي، اقتصادي مشكلات هم شته و بعض کسانو ته او امنیتی ته ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي، چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تیرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي ودې ته کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري ودي ته دوی کامیاب شي، ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور لپاره چې امادګي لري دا امکانات ودي ته نشته. دا البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري، او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کړي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له پر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي، خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېرته زړه نه شي کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي، په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي. که دغه رقم نه امنیي، نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شیدي او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایست چې د خپلو دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې په دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګرد سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هېڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته یعنی موږ د کول چې په وای چې باید یو نارینه ورسره یې محرم هغه وخت دا تشتونه نه وه هر څه مسؤلیت چې وه په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ فعادت وه ځینې وو دا ترانسپورټونه وه سهار به په بس کې کښېنستلو څلورو بجو ته به کابل ته ورسېد بیا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو سهار اته بجې به سینج پورې ورسېدلو نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو متاسفانه چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان یې په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شل کلو کې تر هغه ډېر بهتر لا هم شوی ټولنه ډېر شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکوان دي که نجونې دي و درس ته تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي عالي تحصیلات وکړي ځکه دوی د په آینده کې د درو تر پنځو جنریشنه پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي ځکه جهانیان ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبره لوړه ده که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دی د اولاد ښه غواړي نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیسله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کړي او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیر زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.